دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د زیارت یا پنځم ورځ د 2014 زیږدیز کال د جنورۍ د میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنه ګډه سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له مجید بابراو.
سحر مو په خیر او ډمبه د مشال د خبرونو سره ټکی. پاکستان وایي هیڅ یو ترهګر ته به اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ ټلیفوني خبرې کړې. د امریکا وزیر خارجه جان کیری ویلي چې د ایټمي معاملې په لړ کې په ایران به اقتصادي بندیزونه څو ورځو کې نرم شي. اوس تمشال خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته به اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. تیر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا تو ہم سختی سے اس کے ساتھ
که څوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې که څوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کیږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هره جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما لخوا تیر ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو، اورکزو او باجوړ قبایلې سیمې نه ورغلي دي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د سټراتیجیک انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی موسازی زیاته کړه،
up to 80% of the fighters and leadership
afghanistan ki maujood da daish waslawali dali nizdiyat ya fisada jangali aw mashran de durun kar khil pore gaade da pakistan le momando orakzo aw bajawri jansay sa khamung taragli daish tismil pare aw sanjida khatar da aw ka chere par waqt gham on khadal shi no sima ki ba halat nur ham kharab shi da de dali da makhnil pare gado hamkari ta zarurat de
خغلی موسازی وویل چې دغه ډلې د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ غړې همکارۍ ته ضرورت ده. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولې دي چې د هند پر یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوي برید تر شا یې لاس و. تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان چې نیولې دي چې د قلدم ګرځول شوي وسلوالې ډلې جیش محمد سره یې تعلق دی. د رواني میاشتې په دویمه نیټه د هند د شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې اووه هندي سرتېري وژل شوي وو. نوې دلي ویلي وو دغه برید جیش محمد وسلوالې ډلې کړی دی. ښاغلی شریف زیاته کړه چې د پلټنو د لړۍ تیزولو لپاره د اضافي معلوماتو راغونډولو په موخه پاکستان پټانکوټ ته د یوې ځانګړې تحقیقاتي ډلې په استولو غور هم کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تېره ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د لمنځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر ډاډګیرینې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې وو افغان پولیس ووژل شول او لس تنه نور د درو ملکیانو په ګډون ټپیان شول. په کابل کې د روس سفیر الکساندر مانتیسکی تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې لیدنې کتنې په اړه د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل، خاغلی غورزنګ زیاته کړه چې روس به لس زره کلاشنکوفونه تر راتلونکي میاشت افغان ځواکونو ته وسپاري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په راتلونکو ورځو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګیدلي اقتصادي بندیزونو کې د دې له وجې نرمي راشي، چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي ژمنې پوره کړې. تېر ورځ ښاغلي کیری وویل چې د لوسنامې له مخه ایران به د ارک په نامه ایټمي ریئکټر د غني شوو ایټمي اوبو نه په یو څو ګنټو کې خالي کوي. ښاغلي کیری زیاته کړه چې ده ته د تېر کال په ورځ د ایران وزیر خارجه رپورټ ورکړی و چې یو ایټمي ریئکټر یې د ایټمي موادو نه خالي کړی، تباه کړی او بیا د کنکریټو نه ډک کړل شوی دی. ښاغلي کیری وویل چې د دغې لوزنامې د عملي کېدو ورځ به هغه وي چې د ملګرو ملتونو د ایټمي سار اداره د ایران لخوا د ژمنو پوره کولو پخلی وکړي، نو په راتلونکو څو ورځو کې به اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل شي. د راپورونو له مخه په ترکی کې درې روسیان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. دوغان خبري اجانس تېر ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د اناتولیا په ښار کې د پلټونو پر مهال یو شمیر اسناد او سیډیګانې هم له هغه ځایه چې دا مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره اړیکې درلودې او له دې ډلې سره یې د لوجستیکو په برخه کې مرسته کوله. په اناتولیا کې د روس کونسلګری دا تایید کړه چې درې روسیان نیول شوي، خو د نیولو د علت په اړه هیڅ نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبر یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د داعش یو مشکوک کس په استنبول کې ځان وژونکي برید وکړ چې پکې لس جرمنیان ووژل شول او 15 تنه نور کسان ټپیال شول. د مشال د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې یو ری د پاکستان حکومت وایي چې دغه هیواد د ثبات پر لور رهي شوی او ځکه نو نړیوالو پانګوالو ورته مخه کړې. خو د چارو یو شنونکي بیا د سیمې د ثبات لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سوله اړینه بولي.
طالبانو د افغان حکومت جوړه ونه شوه نو بیا به بدمدي خو خود وي چې ډېره به زیاته شي.
په داسې کې د کابل لپاره د ماسکو سفیر د افغانستان د روغې جوړې د څلور اړخیزه مذاکرو له بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی دی. د خیبر جنسای باړی او تیرا ته بیرته ستنیدونکو خلک د پاکستان حکومت غواړي چې د هغوی د ورانو شویو کورونو د بیا جوړولو چارو لپاره اعلان شوی مرستې ورته ورکړي.
چا دوی چې څلور لکه روپۍ درکوم نو چې هغه مولا روکي یو دوه کمرې خو به په ځون له جوړې کم.
د یو شمېر نورو رپورټرونو تر څنګ څو سندرې هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د خبرونې په پیل کې ورزو اسلام آباد ته له دغه ځای را سره خپل خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیک راغلی ده. له دې پوښتو چې داسې خبرونه دي چې د پاکستان وزیر اعظم چې د هند د پټانکوټ پر پوزیډه په دې وروستیو کې کوم وسلوال برید شو او تور یې بیا هندي چارواکو په پاکستان کې پر میشتو وسلوالو اچولی وو. په دغه اړه وایي چې د پاکستان وزیر اعظم د پلټنو لپاره دغه تورونو د پلټنو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. رابعه ستړي مشي درته وایو او په دغه اړه دغه خبر چې راغلی دی که معلومات لري او مهرباني وکړي مونږ سره شریک.
ډیره مننه هارون صاحب. بالکل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند په پټانکوټ پوځي اډې د بری تحقیقاتو لپاره یوه شپږوکلی ډله جوړه کړې ده او د هند حکومت په مشاورت سره به دا خصوصي ډله هند ته تحقیقاتو لپاره ځي. هارون صاحب، د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا چې د پټانکوټ او د دې حملې چې کومې پیښې تحقیقات دي نو دا هغې به نور معلومات حاصل لپاره به دا ډله ځي او د دې خبرې فیصله تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشورې وزیر اعظم نواز شریف ته په دې غونډه کې ویل شوي چې پاکستان ابتدایي تحقیقاتو او پاکستان ته ورکړل شوي معلومات په بنیاد د ناکام نه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد سره ځینې تعلق لرونکي کسان هم نیولي دي او دا شان دا هم ویل شوي دي چې د ناکام نه ګرځول شوي تنظیم دفتر به هم بندول کېږي او دا به لټول کېږي.
او دغه کمیټه کې عربیا کې معلومات لري چې څوک پکې شامل دي؟ د پاکستان پوځي خلک دي، د پارلمان غړي دي، څوک دي؟ او بل دا چې د عملی کار بدې کله کوي، لکه د تاسو وی چې هند ته بزینو کله بزی سویل شوی؟
هارون صاحب لا تر اوسه پورې د دې په حق مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوی، خو دا معلومات مخې ته راغلي دي چې د شبک رکنی کمیټه جوړه شوې ده او د هند حکومت په مشاورت په جدي دا ډله حل تسي.
او یو بل خبر هم د اسلام آباد دی چې دغلته پرون ماخام د پاکستان یو شخصي اردو ټي وي چینل له پاغه وایي چې وسلوال برید شوی، دغه برید نویت څنګه و؟
بالکل ہم سے اسلام آباد کے دنہ پہ مقام چې دی یو شخصی ٹیلی ویژن داغی په دفتر لاسی بم او د وشوی د دغه
دنہ پہ مقام کې پرون مقام
بخنه وانه پرون مقام د دې شخصي ټلویزیون ایروای نیوز په وینا چې په دې بریف کې د دې یو کارکونکو جوبل شوی دی او د دې بریف پر وسوال تنظیم داعش د افغانستان ډلې منل ده. د دې ټي وی په وینا چې په موټر سایکل سوارو وسلوالو پمفلیټ یا کاغذونه د دې دفتر مخې ته غورځولي وو او دا وسلوال بیا تښتېدلي وو او په دغه پمفلیټو کې د وسلوال تنظیم داعش له اړخه د دې بریف مواري اخیستې شوې وه. هغه صاحب د وسلوال له خوا د دې پیښې په اړه تحقیقات هم روان دي. دا شان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پیښې غندنه کړې ده او د دې پیښې ککړ خلکو د نیولو احکامات یې هم جاري کړي دي. او هارون صاحب د دې نه علاوه د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی اروان لیفټیننټ جنرال اسیم باجوا د ټویټر د لارې ویلي دي چې د دې بریب غندنه کوي او د ملک د امن او سلامتۍ لپاره مطبوعات سره ولاړ دي. د دا هم ویلي دي چې د پاکستان ولس د وسلوال نظریه رد کړې ده او ملک او قام د وسلوال خاتمې لپاره پوره سم دی.
صحیح شو، ډېره مننه کور ودا.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت وایي چې هغه هیواد ډېر په تیزی سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات پر لور روان شوی. دا خبره د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې او ویلي دي چې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې حکومت د ښو او بدو هغو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د هغه هیواد کانګرس ته په خپلې اخیرنۍ کلنۍ وینا کې وویل چې د پاکستان په افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو ښایي تر لسیزو پورې ناامنه او بې ثباته پاتې شي. زموږ همکار ګلیاز د پاکستان حکومت له ویاند او د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نور هیوادونو کې تر لسیزو بې ثباتي پاتې کېدی شي.
زموږ بهرنی تګلارې باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نشي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای شي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایي پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندوی یا کوي. نوموړي زیاته کړه،
اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا،
که زموږ ملک بے ثباتی سره مخامخ وای او یا بے ثباتی لوري ته روان وای، نو بیا د سرمایه کارانو اعتماد به ترلاسه نه وای. زموږ سٹاک ایکسچینج یا د ونډو بازار د کاروبار ریکارډونه جوړ کړی دي. دا ټول نښې نښانی چې پکې سرمایه کاران یا پانګونکي سٹاک مارکیټ یا د ونډو بازار د اقتصاد وده د چین شپږ څلوېښت ارب ډالرو سرمایه کاری د دې خبرې گواهی ورکوي چې پاکستان ډیر په توندۍ سره له بے ثباتی څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښ په اړه وویل چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره استعمال کړي.
اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا،
کچوک زمک خاوره د ترهګری لپاره کاروي، نو موږ په ډیر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګری ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کچوک زمک خاوره ترهګری لپاره وکاروي، د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان سنوم هم کیږي، که هغه ځان ته داعش وایي، که اسلامي دولت وایي، که په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړه چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب عضب په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې غبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ایز چارو کارپوه ایاز وزیر وایي که څه هم په دې سیمه کې خطره شته، خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم لور نه ځي، د دې اثرات پسوي. کارپو ایاز وزیر وای
دا امن را نغه طالبانو د افغان حکومت جوړه ونشوا د هغه اثر به ظاهره خبره د افغان پاکستان په توګه باندې هم وی نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې دا اوباما بیا به حالات نو کی بیا به بدمنی خو خود می چې ډیره به زیاته شي خو امکان زیات دی دا ښه طرف ته لاړ.
ایاز وزیر زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه له جنگونو نه تنګ شوي خو ځینې هیوادونه نه غواړي چې په دې هیوادونو کې امن راشي. یاد دی وی چې په دې رستو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د داعش وسله والې ډلې شتون د سیمې د امنیت په اړه نړیوالې اندېښنې راپارولې دي.
د ګلیاز رپورٹ موردو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي په قبایلی سیمو کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله ډېرې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي او هلته له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترهګر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او همداراز د په سیمه کې د داعش د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو پر ګډو هڅو او همکارۍ ټینګار کړی دی. موسازی دا څرګندونه د چهارشنبه پر ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې وی غونډې ته د وینا پر مهال کړي. تفصیلي له پیښوره د مشال رادیو د خبريال په دې رپورت کې وره.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دا وکړي چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتېدونکي ګڼ شمېر جنگیالي افغانستان ته اوښتي او هلته د داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي. نوموړي همداراست ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنکړي چې خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. جنرال موسازی دا څرګندونې د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجیک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جنرال موسازی دغه غونډې ته د وینا پر مهال دا کړې چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود داعش وسلوالې ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خغلی موسازی همداراست د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله او هیله یې وښوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري وبلله او ویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه به د سخت دریځۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد د کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډېر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځو ډلو ته د زیلو وړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه وتنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
روسیه او برتانیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی دی چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې غونډه جوړه شي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو د دوشنبه په ورځ خبرې کړې وې. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
روسیه له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیچسکي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیر ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل د هیواد استازیتوب د سولې د خبرو اترو لپاره سلوکیانه به مذاکراتو قیمت وکړ او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړي ټولو او پالیسۍ یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ په ډاګه کړ.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوی ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبرې وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی و دی وای چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي، او درېیمه برخه عملي پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم یې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل،
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدراعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدي چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
د احمد شیبر رپورټ موریدو. د افغانستان ولسی جرګه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد له څلور اړخیزې غونډې هرکلی کوي. وایي چې افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ څخه د خلکو استازي خبر کړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وایي د سولې د راتګ لپاره چې هر ګام اخیستل شوی، افغان حکومت ترې خلک او په ملي شورا کې د دوی استازي خبر کړي دي. یوسف خان زدران رپورٹ لري.
د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي، د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریکه شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویې ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزنه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر نی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د روانې میلادي میاشتې په اتلسمه نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنگټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د فاټه د بیا بهالی حکومتي ادارې چارواکي دعوه کوي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د شاوخوا 3500 کورونو د بیا جوړولو سروې بشپړ کړی او دا چې اغېزمنو شوو کورنیو ته به مالی مرستې ورکړل شي. خو د همیادو سیمو ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې د دوی د لسګونو کورونو سروې لا هم نه ده شوي او نه هم حکومت اعلان شوی مرستې ورته ورکړي دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د قبیلی سیمو د بیا بحالۍ څانګې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې په باڼه او تیرا کې یې د خواوشا 3500 کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړې ده او ډېر زر به دې متاثره شوو خلکو ته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالی مرستې میلاو شي. دوی وایي چې د حکومتي پالیسۍ تر لاندې به مکمل وران شوي کور لپاره 400,000 روپۍ او معمولي وران شوي کور لپاره به 1,60,000 روپۍ ورکولی شي. خو بیا د باړې او تیرا ځینې خلک وایي چې هلته اوس هم په لسګونه کورونه د سروې نه پاتې شوي دي. په دې حکله د باړې یو تن عقلجان پریدی مشال ریډیو ته وایي:
خپل کور د مو ویرون دی او زه تر نن پیرې واپس وطن له نه یم راغلی، ځکه چې دومره پیسې مو سره شته نه چې زه کور پرې جوړ کړم. و چې هغه پیسې نه یې مله مله شوي چې دا وایي چې 400,000 روپۍ درکوم و یو 1,60,000 روپۍ درکوم، نو چې هغه مله روکې یو دوه کمرې خو
او د تیرا میدان یو تن کپتان پردی وویل:
کومه سروې وه د 400,000 روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرون شوي اوسوي وو، نو څه کورونه داسې پاتې دي چې هغو سروې نوره شوي په څه خبرو باندې پرېښېدو، نو مهرباني نه وشي چې غوله دا سروې دوباره هغو له منظوره شي او هغه ټوله د خپل خپل حق ورسېږي، ځکه چې هغه حقداره خلک دي.
د قبیلي سیمو د بیا بحالۍ څانګې د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر یوسف وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ خلکو لپاره په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په ودانۍ کې خپل دفتر خلاص کړی دی او د هر ډول شکایت لپاره ورسره متاثره شوي خلک رابطه کولی شي، او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې شوي دي د هغې په حکله دې دوی ته معلومات ورکړي. یا د دې وي چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځه د نښتو له امله په زرګونه کورونه وران شوي او سوځول شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس هم اوریدونکو، د شان خان چې دی د وزیرستان یو سندرغاړی دی، په غږ د سندره تاسو ته اورو.
پخ پل خورا چې قدم زکی خودلې نشم، دلتا پخ پلا خواخ ساز آخستل نشم، دا سے وطن کے باز سنگا بیا جوندن تیروم، دا زندگی با بیاز سنگا پسکن تیروم. بدن کے نشتا دا سے وطن کے باز سنگا بیا جوندن تیرا وم، دا زندگی با بیاز سنگا بسکن تیرا وم. خوشالو سوکلو وطن وو، سما وطن دا بہارونو دس پر لو وطن وو، بیا پی بشانا دا خیزا تو دا بادو نراغلن، دکتا لگونا گیر چا پیرا بے اورو وطن کے باز سنگا بیا جوندن تیرا وم، دا دا زندگی با بیا زسنگا بس کن تیرا
مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو په پیښور کې د سحر نهه نیمه بجې شوې. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته به اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. تیر ورځ د پاکستان لخوا دا غبرګون تیر ورځ د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سره په خبرو کې پس له هغې وښودلو چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا تیر ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان تر څنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو اورکزی او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسله والې ډلې غړي نیولې دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوي د برید تر شا یې لاس دی. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان دي نیولې دي چې د کلدم ګرځول شوي وسله والې ډلې جیش محمد سره یې تعلق دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تېر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کمسرګرۍ ته څیرمه له بریده وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په کابل کې د روس سفیر الکساندر مونتیسکی تېر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیا محمد سلیمان کاکړ سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګېدلي اقتصادي بندیزونو کې د دې له وجې نرمي راشي چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي ژمنې پوره کړې. د راپورونو له مخې په ترکیې کې درې روسیان له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي.
نن خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان د بارانو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دي او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړي دي کوم چې د امن لارې ته ناراګرځي. ورسپانه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د حل یو مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او داسې ښکاري چې حمله دې عمله افغان حکومت د ځنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکو موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرستې سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره لپاره پیل کېدونکې خبرې کامیابی شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک نه متعلق رپورت پیش کړی شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې په یاد سړک باید 12 صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و به په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملہ د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منظور کړي او په قامي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کړمبه د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو خبرداوی چې د سیاسي ګوندونو کمی اندېښنې دي حکومت د هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللې شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې فاټا کې انتظامی قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلي سیمو ولستا آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله باید فاټا ولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي. نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د اولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دوی غنی چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریز و نه دريږي او په روانو حالاتو کې چې کم موقف قابل عمل وي په هغه دي د اتفاق سره عمل درآمد وکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال پر کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپی او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې خزو ته د ونډې یا افغان میرمنو ته د ونډې نه ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه تفصیل تاسو ته ورو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیادې ورځپاڼې د یوه خبریال پر کور چاپه ووهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویارک ټایمز د یوه مشر ایډیټر په حواله ویل شوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخښنه غوښتې او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معامله یې ډېره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشي په نوم د یوه پاکستاني خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز خبریال د کور تلاشي کېږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورځپاڼوایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه لیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځن څخه هغه یوه پلان مخته راوړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو په رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادې شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یوه غونډه جوړه کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کېږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا له ایرانی چارواکو څخه د خپلو لسو سمندري پوځیانو د خوشی کېدو لپاره مننه وکړه. وی ویل چې ایرانی چارواکي هم زر لاس په کار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقیف پر مهال ښه چلند کړی. د ایران سمندري ځواکونو د سې شنبې په ورځ لس امریکایان چې په دو کښتیو کې سپارول ونیول او دا کسان تیره ورځ خوشی شول. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
امریکا د ایران له لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یوه هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقیف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډېری هڅې وکړې. زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاس هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو، کنه وضعیت ممکن له کنټرول بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سې شنبې په ورځ دوه امریکایي وړې کښتۍ سهمن له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخلې شوې چې ایرانی ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشی کړل. خو په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشي کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې. د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دی خوشاله دی چې د خبرو او یو بل ته په درناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او ګواښونو کار وانخیستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوې پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکی ستونزو له امله له کویته تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت وویل چې د چهارشنبې په ماسپښین دا کسان له دواړو کښتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کښتۍ ته چې الوتکې لیږدوي وسپارل شول.
وایس اف امریکا جیبا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د امریکا وال سټریټ ژورنال اوسپانې د هند پټان کوټ پر پوځي اډې د وسلوال برید په اړه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې راغلی هند دغه برید تور په پاکستان میشته لشکر طیبه وسلوالې ډلې لګولې او له اسلام آباد یې غوښتي چې د برید کوونکو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. د رپورټ تر مخه پاکستان له هند سره دغه برید په پلټنو کې د مرستو ژمنه کړې ده. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د امریکا وال سټریټ ژورنال د دغه شپږ وسلوالو لخوا د هند پټان کوټ پر هوایی اډه د برید د څرنګوالي په اړه لیکلي چې هندي پلټونکي وایي دغه کسان پنجاب صوبې ته د نوي کال په شپه راغلي. په دوی کې څلور کسانو یو ټکسي وتښتولی چې وروسته د ټکسي د ډرایور مړی ترلاسه شو چې حلال کړل شوی و. له دې وروسته دوی موټر یو ځای پرېښودلی او بل موټر یې وتښتولی چې پکې وار لمخه درې کسان سپاره وو. په دغو کې یو پولیس چارواکی هم سپور وو خو دغو حمله کوونکو ته دا نه و معلومه. دغه پولیس چارواکی او دوه نور کسان دوی وتړل او د ګاډۍ شاته یې وغورځول. د یو مسافر په وینا دغو وسلوالو سره کیموفلاج وردی بستې په غاړه وې چې پکې څه چاکلیټ او انرژي ورکوونکی مشروب ریډ بول هم وو. دغو وسلوالو به هر لس منټه وروسته یو بل چاته ټلیفون کولی او ورته ویل به موږ راورسیږو سیدو او موټر راته پیدا سو. دوی به دغه خبرې په اردو ژبه کې کولې چې د پاکستان سرکاري ژبه ده. وال سټریټ ژورنال په وینا یو هندي چارواکي ورته ویلي پاکستان ته معلومه ده چې دغه ټلیفونونه چاته کېدل او اوس به ګورو که دغه کسان یې راپیدا کړل. په ګاډي کې سپاره کسان وغورځول سو او د یو مسافر په وینا د پولیس ته ټلیفون وکړي چې ممکنه ته یو ترګر برید وسي. دغو وسوالو په ګاډي سپور پولیس افسر سلوندر سنگ هم یو ځای وغورځولی. ښاغلی سنگ ویلي چې تر غورځولو وروسته دوی روان سو او د پولیس په وینا دوه غنټې وروسته وسلوالو موټر ودرولې چې دا ځای له پوځي اډې یو میل لرې دی. دلته دوی شاغلي ورما په چاړو وهلې او هغه یې پریښودلې چې مرسي. ورسي جونا زیاتوي چې له ګاډۍ غورځول شوی پولیس افسر شاغلي سنگ په لټونکو ته ویلي چې د خپل لاس پښې خلاصې کړي او پولیس ته ټلیفون وکړ چې دغه کسان ترګردي خو پولیسو د خبره جدي وانخیسته. یو پولیس افسر چې د پلټونو په اړه معلومات لري وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې په دغو شپږو وسوالو کې څلور له پوځي اډې سره نږدې یوې درختې ته وختل او په پړي یا رسۍ د پوځي اډې په دیوال دننه ورواوښتل. دوی په خالي ځای کې پټ سو او بیا یې حمله شروع کړه چې تر دوو ورځو پورې دوام درلودی. دغه شپږ واړه وسوال ووژل سو او له دې سره سره د ډزو په تبادله کې اوه امنیتي عسکر هم ووژل سو.
عبدالحی کاکړ اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې د حشمت سحر او مینا ګل په اوازونو د دوی د نوې سندره تاسو ته
جڑا پتا پسے کا چتر سبب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہدش پہ کا زمانت سیارا
مشال ریډیو اوریدونکو برازو بل رپورټ ته په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي په هیواد کې د ممکنه موسمي بدلونونو د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړه کړې. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي چې د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي افتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو په لړ کې هغه رنګ چې لازمه ده ګامونه نه دي پورته کړي. پر دې موضوع د انیس اجمل رپورټ اورو.
د پاکستان د آب و هوا د بدلونونو وزارت ویان محمد سلیم د شروع پروس مشال ریډیو ته ویل چې د موسمي بدلونونو په اړه خپل وړاندیزونه صوبایي حکومتونو ته ورکړي دي چې دا شان کروندګرو او خلکو ته داسې پوهاوی ورکړل شي چې په خرابو موسمونو کې هم خپل فصل وکرل شي او ځان د قدرتي آفتونو په وړاندې خوندي وساتي.
په پاکستان کې د تیرو پنځو کلونو نه داسې یو حالت دی چې د موسمونو په بدلېدو کې خواوشا د څلورو ورځو فرق راغلی دی. د پشکال بارانونه هم د خپل موسم نه مخکې کیږي او ډیر زیات وشي. هلته بیا د واورې ګټان هم په ګرمۍ کې ویلی شي چې دا شان د سیلابونو شکل اختیار کړي. خو بیا په سږني ژمي کې په ځینو سیمو کې واوره هم تقریبا 50 ورځې مخکې شوې ده او د ژمي بارانونه 30% شوې دي چې د کروندګرو او معیشت لپاره ډیره د خطرې خبره ده.
محمد سلیم وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په ځینو ریډیوګانو او ټلویزیوني چینلونو هم خپل د پوهاوي پروګرامونه چلوي. خو بیا ماحولیاتی چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي آفتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو ډیره کمه پاملرنه کړې ده. په پیښور کې د سرحد کنزرویشن نتورک مشر ډاکټر عادل ظریف وایي چې د موسمي بدلونونو له وجې نه یوازې معاش او زراعت ته زیان رسیږي بلکې ورسره ډېرې نوې بیماری هم پیدا شوې دي.
کم ترقی شوی ده په ټوله دنیا کې 200-300 کال راشي او په دې کې د سکار ډېر استعمال دي. دا غنه پس پټرول او د کیمیاي چې کم تبدیلی راغلی دي په موږ په ژوند کې کله او اوس تو کې آبادی ډېره سیوا شو دي کې تبدیلی او بدلون ډېر زیات رالو. په دې وجہ ګلوبل وارمینګ سره چې کم دي نو زموږ په موسمات باندې مسر راغلی دي. دلته ګلیشیر دي ماتيږي او د ګرمۍ په وجہ ډېر زر زر دا غوډې کیږي نو په باندې یو سیلابونه ډېر سیوا روان دي.
عادل شریف وایي چې پاکستان او افغانستان د ملګرو ملتونو د موسمي بدلونونو په لیست کې په او 1500 هیوادونو چرته چې پراتلونکو کې د لا نور موسمي بدلون امکانات دي. الته په پیښور کې بیا د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر مشتاق شاه وایي ک په نړیوالو په خاصه توګه په پاکستان کې د موسمي بدلونونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو مهمونه اونکړل شو نو معیشت او د خلکو ژوند ته د موسمي بدلون سره تړلې ستونزې زیاتې دي. شي
موسم بدلون په وجه دا موسمونو انټنسټي وګورو نو هغه تقریبا کې دا یو شته مسلې شروع شوې د ناغې سره سره پاکستان کې دا ډیزاستر زیات شوې. خو منگا آگاہی گرو نو آگاہی منگا دو ہزار پنجم یا دو ہزار لسم نہ بس پیا خلکتی طرف تھا لکھ دے توجہ شروع کری دا امید سے ذہن میں کہ اگر وہ مخ کی دی یا وہ پلا رکھی نو آگے تا حکومت تا پکار دے کہ خلق تا دا آگاہی ور کی کہ دی وے کے کور جوڑ لے شی یا سرکاری طور پر دا سے قانون جوڑ کی کہ اگر وے کے بے خلق دے وہ پلا رکھی کور نہ نشی جوڑ لے.
ڈاکٹر عادل ظریف بیا وای کده پاکستان حکومت د آب و هوا موسمی بدلونونو مسله جدی اغستې وي نو په 2013 یو لسم او 2014 کې سیلابونو او تیر کال په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ سپو کې د شي په سلګونه کسان نوې وژلې.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور دن کو د خیبر پختونخوا حکومت د پنځم ټولګي زدهکوونکو له کلنیو ازموینو څخه چې ټاکل شوی راتلونکي مارچ میاشت واخیستل شي د پښتو مضمون پرچا وستلې. د تعلیم په محکمه کې د نصاب څانګې مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ټول تعلیمي نظام په انګریزي ژبه اړولې او ځکه نو د پښتو مضمون امتحان به نه اخلي، خو زدهکوونکي بیا وایي چې په نورو ژبو کې زده کړې ورته ګرانې دي. له پېښور شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا چار سدی دا سرکاری پرائمری اسکول رزړو ګړی کاکا خیل مشر استاد شارزا بچا مشال لیډو ته ویل چې دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه سخت کال دوی ته امر کړی دی چې د مارچ په 8 نیټه را روان د پنځم جمعه سالانه بورډ امتحان لپاره شپږ پرچې جوړ کړي چې پکې به د پښتو ژبې پرچا نه وي.
د مارچ د 8 نیټه نه کم سالانه امتحانونه د بورډ شروع کیږي د پنځم. دا بدمرغه خبره دا ده چې د دې نه د پښتو مضمون د سره نه وسته دي. پکار دی چې د غم شي ځکه چې پښتو راجم دوی کول پکار دی، خو زمونږه د خیبر پختونخوا په سرکاری سکولونو کې لګیا ده د پښتو قتل عام کیږي.
هم دغه سکول د پنځم جماعت زده کوونکو احتشام وایي چې د خص زده کړو او پوهې لپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیم دوی لپاره ډیر ښه دی او باید حکومت دوی ته نور مضمونونه لکه ساينس وغیرہ هم په مورنۍ ژبه کې کړی.
زموږ امتحان نه پښتو پرچه لری کړی دی زل او زه په دې ډیر زیات خپه هم ده. زماره نور مرګری په ډیر زیات خپه دي.
په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سره بیا د تماس نیول هڅه وکړه نو هغه سره خبرې اترې ونه شوې. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه د نصابی څانګې مشر بشیر حسن شاه مشال لیډو ته ویل ګوره مونږ ټول تعلیمی نظام انگلش میڈیم کړه دی او ټول مضمونونه مونږ په انګریزي کې کړل، نو ځکه مو ترې علاقائی ژبې وستلې دي او سخت کال به د پنځم په سالانه امتحان کې د پښتو پرچه نه وي ځکه چې پښتو هم یو علاقائی ژبه ده. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر او پخوانی د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د دوی تیر حکومت ټولو مورنو ژبو ته سرکاري حیثیت ورکړو او په مورنو ژبو کې تعلیم دپاره ګامونه هم پورته کړو، ولې موجوده د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه ټول ګامونه واپس کړي دي. پنځم جمعه ته اسلامیات او معاشرت علم یا پاکستان سټڈی هم په پښتو ژبه کې خوده لیکيږي، خو راتلونکي په 8 مارچ په دغه پرچې هم په اردو یا په انګریزي ژبه کې وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دي جن کې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امریت د طبي علومو له یو شخصي انسټیټیوټ سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې به هر کال تر 2500 پورې د سیمې غریب ځوانانو کولای شي په 60% رعایت دو کلنه زده کړې ترلاسه کړي. لجلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې پر دولتي پونتون سربېره ګڼ شمېر شخصي پونتونونه هم فعالیت کوي، خو بیا هم هر کال په زرګونو ځوانان چې له 12 ټولګیو څخه فارغېږي لور از دکلو سخ محروم پاتی کیگی ام دے تپ کتو سر د ننگرار د زوانانو چارو امیریت لاریانا طبی علوم انسٹیٹیوٹ سر یو قرارداد لاسلیک کر چی لمخی بی هر کال 250 تن زوانان پشپیت سلن رایات پا طبی برخو که د دو کلونو پا موده کی پزدکلو سنبالوی پامدی اړه د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یو غونډه جوړه شوې و چې د ځوانانو امیریت په چوکاټ کې ورته د ګنشمیر ولسوالۍ او د ځوانانو شوراګانو استازي وربلل شوي ول. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی غونډې ته د خبرو کولو پر مهال وویل
ننګرهار طبي علوم انسټیټیوټ هغه ځوانان چې د ننګرهار د ځوانانو د امیریت لخوا نه پېژندل کېږي 80% تخفیف ورکوي.
په جلال آباد کې د آریانا طبی علوم انسٹیٹیوٹ عمومی مسئول ڈاکٹر محمد اسف شرفزی مشال راڈیو سره په خبرو کې وویل دوی به نه یوازې ورپېژندل شوي ځوانان په کم پیس باندې روزي بلکې هغو بېوسو ځوانانو ته به وړیا زده کړې هم ورکوي چې د تعلیم کولو لپاره وس نه لري.
موږ نن داسې یو تفاهم نامه د ځوانانو چارو د امیریت سره لاسلیک کړه چې موږ به دوی ته د 200 څخه تر 250 محصلین په 80% تخفیف باندې او همدارنګه ستاسو د مایک د لارې نه دا غږ کوو چې هغه ځوانان چې واقعا په اقتصادي مشکل ډېر زیات ولري هغې ته موږ بدون د کوم فیس څخه هم زمینه د تحصیل برابرو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په چوکاټ کې د مومندو او شینوارو د ځوانانو شورا مشر باختر شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د به په یادو ولسوالیو کې ځوانان وهڅوي چې په کم پیس زده کړې ترلاسه کړي.
هغه ولسوالۍ چې په اطراف او سرحدونو کې پرتې دي ډېری ځوانان تعلیم ته رسیدګي نه لري او دغه پروګرام سره به انشاءالله چې زه د ولسوالو ځوانان دي زه تشویق کړم چې هغه هلته غریب خلک دي غریب ځوانان دي او په دولسم څخه فارغ دي موږ به تشویق کړو چې راشي او آریانا انسټیټیوټ کې برخه واخلي او د تعلیم په ګاڼه سنبال شي.
د آریانا طبي علومو انسټیټیوټ چارواکي وایي چې دوی به په نرسنګ قابلګۍ رادیولوژی استوماتولوژی او ټکنالوژي په برخه کې هغه خزینه او نارینه ځوانان د دوو کلونو په موده کې پشپېته سلنه رایت روزي چې د ځوانانو امیریت لخوا ورته وروپیژندل شي. باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 15 1380 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دی شیبو کې د کمرګولی بیبي په غږ له دې سندرې خوند واخلي او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
لگنا رہ جی